السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:00 تریوي بجې د خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم نه کې هله او پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې د یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار مجید بابر یې درته وایي
سلیم شیرم به د مشال د خبرونو سره ټکی د پیښور ډیویژن کمشنر د نارجستر افغان کډوالو لپاره د عارضي کمپینو جوړولو امر کړ د کراچۍ پولیس وايي چې تیر شپه د لیارې سیمې په بهر کالونه کې لاسي بمی چاودنه یو وخت وجل او نور اته کسان جوړل شوی دي ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د اکتوبر په 18 چین ته ولاړ شي چې خپل سیال چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پیښور ډویژن کمشنر د نارجستر افغان کډوالو لپاره د عارضي کمپینو جوړولو امر کړی تیر ورځ د اکتوبر په 14 د کمشنر د دفتر نه خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمپونه به په حجی کمپ په زاخیلو او سوکنو کې جوړیږي او د 1 اکتوبر نه پس به پکې افغانستان ته ستنولو لپاره هغه کډوال ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري د خبر پاڼې له مخه کمشنر محمد زبیر تیر ورځ د اکتوبر په 14 شوې غونډې کې پولیسو او استخباراتي ادارو امر کړی چې تر 1 اکتوبر د نارجستر افغان کډوالو په اړه معلومات راغون کړي د دې لپاره په پیښور 409 خار خیبر او مومندو کې د پولیس تانو په کچا د کمیټو جوړولو امر کړی په پاکستان کې تر هغه وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تېد شوې چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي په پیښور کې د هنري ټولنې مفکوري تر سوري لاندې ټولګوندې د غونډې په حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور الګ پاکستان نه وباسي تیر ورځ د اکتوبر په 14 په پیښور پرېسټ کلب کې جوړې شوې د غونډې کې ملت پالو سیاسي او د مذهبي ګوندونو د ترڅنګ د غونډې تنظیمون د افغان هنرمندانو د مدني ټولنې فعالانو ګډون درلودو د غونډې تنظیمون کې مفکوري هنري ټولنې مشر حیات روغانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ د زیاتې شوې سپې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو په تناظر کې دي افغان کډوال نه زورول کیږي
ترسو پورش د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لګلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دې ته اوساتلې شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه دې ته کې اوساتلې شي ترسو پورش هغه د نه غنډي چې افغانستان د غوډه پر محفوظ دي
د دغه غونډې نه پس په ټولنه د میډیا لکه ایکس او فیسبوک داسې خبرونه خپاره شوې دي چې د دې سیمینار تنظیمونکي حیات روغانی پولیسو د پیښور پرېس کلب مخې نه نیولی دی په ایکس پاڼه مدني فعالانو د ملت پالو ګوندونو کارکوونکو او یو شمېر نورو کسانو د ریلیز حیات روغانی یا حیات روغانی خوشې کړی هشټیګ سره د هغه د گرفتارۍ پر ضد کمپاین پیل کړی دی خو ځینې فعالانو په ایکس پاڼه لیکلي چې روغانی د نیولو نه پس تېره شپه ناوخته خوشې شوی دی تر دا مهال د حیات روغانی د نیولو په اړه د پیښور پولیسو په رسمي توګه څه نه دي ویلي چې نوموړی په ستور نیولای وو د کراچۍ پولیس وایي چې تیر شپه د لیارې سیمې په بهر کالونه کې لاسي بمی چاودنه یو خزه وجل او نور اته کسان جوړل شوی دي د کراچۍ جنوبی ضلع د پولیسو مشر ډي اي جي اسد رضا د پیښې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه زیاته کړه چې تیر شپه په موټرسایکل او سپرو نامعلومو کسانو یو خوشي ودانۍ ته لاسي بم وغورځولو د پیښې لزای وو تختیدل اسد رضا د دې بریټ تر شا د عواملو په اړه وویل چې د پلټونو پس به معلومه شي چې آیا دا د قلنګ یا بتیش خړه ده او که په شای بل څه وجوهات دي تر دا محل کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د اسلام کالج پونتون اولنۍ وایس چانسلر اجمل خان د 15 کالو په عمر کې مړ شوه د اسلام کالج پیښور د ایکس پاڼې تر مخې د هغه جنازه به نن په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج په لوی میدان کې کیږي اجمل خان د 2013 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د اسلام کالج پونتون وایس چانسلر پاتې شوی وو اجمل خان ته د تعلیم په اړه د هغه د خدماتو د اعتراف په توګه صدارتي تمغه هم ورکړې شوې وه ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د اکتوبر په 18 چین ته ولاړ شي چې خپل سیال چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري روانه ونې چین د یوې لارې او یوې کړې د وخت په اړه نړیوالې غونډې ته د 130 هیوادونو استازي بللې دي چین ته ملري چې د دې غونډې له وجې په نړیواله کچه د دوی دریس پیاوړی کول سره مرسته وشي د پوتین نامه د دغه غونډې د بلچو ورستاجو د فیرس په سر کې ده په اوکراین د یرغل ورستو د روس ولسمشر چین غونډې نړیوال ځواکمن هیواد ته په داسې حال کې د لومبې سفر دی چې د هغه رژیم په نړیواله کچه د یوازیتوب سره مخ ده. او رښتې خبر د لوبو په اړه، د 500 اوریدا کرکټ نړیوال کپ سیالو کې ونند نیدرلند او جنوبی افریقا لوبډلو ترمن د لوبه کیږي. دا لوبه به د هند په درمشاله لوبغالي کې ترسره کیږي. تیر ورځ په لکنو کې آسټرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 500 وکټونو ماتې ورکړه. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. پرون د پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې نا رجسټر شوی افغان کډوال په زور نه وباسي. په غونډه کې له ملت پالو ګوندونو د کردار تر سره کولو غوښتنه هم شوې.
دا ټول سیاسي ګوندونه چې دلته کانفرنس ناشتي ملت پال ناشتي دي په تل د لرو بر یو افغان نارا لګوله هم دا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لدا تحصیل تنګي بادینځي خلکو په پوسټور لګولې چې د عملیاتو پر مهال عام ولس زوروي.
ټول اشپایم د خورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روښتل د ارمي واپس شرط للا د میزا یو وی کلی کاستای ډاکټر دی چې او چاپ کده ټول ساري ایو.
د پاکستان نگران حکومت د تیلو په بایو کې کمی اعلان کړی. عام ولس لپاره د گاډو کرایانې هم کمې شوې. کسنګا
نجی سرزانی نه راغی ما کراګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپیه کرایه اوس 450 روپیه کرایه خري چې شروع به ګران 50 روپیه کرایه او سیوا کیږي.
نن د غربت د خاتمه نړیواله ورځ منځل کیږي. پاکستان او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې د غربت په اړه ریپورت لرو. د یورپی ټولنې مشران نن د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه بیړنې غونډه کوي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال لري تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. 13 ورځ د اکتوبر په 14 د امن او د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه په پیښور پریس کلب کې په یو سیمینار کې غوښتنه وشو چې نا رجسټر افغان کډوال د په زور له پاکستانه نه وباسي. بلې خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کمشنر په مشرۍ د اعلی پولیسو انتظامی افسرانو او استخباراتي ادارو د چارواکو په غونډه کې د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر امر کړی چې د ناقانونه کډوالو او بهر ملکیانو د وستلو ټول انتظامات د اکتوبر تر یو دیرشمې نیټې مکمل کړل شي. تفصیل له پیښوره د غلام غوس ریپورت کې اورو چې د پریس کلب د غونډې د ګډونوالو په غاک پیلېږي.
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سایل کړی. دا بالکل نه.
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه دا غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه. د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نا رجسټرډ افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتیدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لګولو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دلته وساتل شي. په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دلته کې وساتل شي تر څو پورې چې هغه د نړۍ غنډي چې افغانستان دغه لپاره محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نیولې دي هغه د دلته کې وساتل شي. دا مریاستی فیصله نه چې کوم په زبردستی باندې کیږي تاغینه د استثناء ورپېښ.
د غونډې زینو غډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوې پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به آسان نه وي.
موږ خو وعده لرو د ټول سیاسي ګوندونو چې دلته کانفرنس ناشتي ملت پال ناشتي دي بدل د لرو بر یو افغان نارا لګوله هم دا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي.
دې غونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو. یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کال کېږي چې راغلی یم، ماجر شوی او دلته ماجر یم، او پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې افغانان زر ته زره د دې آخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي، باید دې کې بدلون راوړي او پریږدي چې افغانان هغه کسان چې غواړي لاړ شي، هسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغو ته ویزا ورکړي.
هم 13 ورځ د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړ پوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړی دی، او په پېښور، خیبر، چارسده، نوخار او مومندو کې د تاڼو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی. د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 1 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې دي عریضي کیمپونه هم جوړ کړي شي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د مشال ریډیو خبرونې دی ورزو یو بل ریپورت ته. د برا جنوبي وزیرستان ضلع د لده تحصیل د تنګي بادینځي سیمې خلکو تور لګولی دی چې په سیمه کې د ځای پر ځای پاکستانی پوز لخوا په کلو د مارټر ګولې ویشتل کیږي، او د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک نیول کیږي چې له وجې د ولس ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. خو د برا جنوبي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې تنګي بادینځي سیمه کې پوځي عملیاتو کې نیول شوو مشکوکه کسانو او د سیمې د ولس د ستونزو په اړه یې د پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمه تنگی بدینزئی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی، او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک ګرفتار کوي. د تنگی بدینزئی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
حکومت
د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس راوستلی و، خو په سیمه کښې یې یور بیا د وسلولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید چې پخپله هم د تنګي بدینځي کلی سره تعلق لري، د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د مارټر ګولې استعمال بند کولې غوښتنه کوي. پلادا سیمک شه د خفیه ادارې و چرواکی د نوم نو شولې پلاو مشال ریډیو ته پتنګي بدینځي سیمک شه د پوځ عملیات پخلای کړای دی، او وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمه کې مشکوک کسان گرفتار کړي شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګی بدینځای کلی کې گرفتار کړي شوی کسانو پښتنه وو په لاداک شه د پوځي چارواکیو نه وو کوي او کا گرفتار کړي شوی کسان بے ګناوی بیا به زر خوشی کړای شي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه اوري. حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په بایو کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرولو په یو لیټر کې سلیری شو د ډیزل او هغه کې 15 روپۍ بیا ښکته شوې. د خبر پښتونخوا د سپات اسودونکو د حکومت په دې اقدام خوشاله دي. خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنی ضرورت شیان او نه هم کرایان ارزان شوې دي. بلخوا د سواد ځلې انتظامیه وایي چې ډیر زر بعد د پېټرولي مصنوعاتو د نوو بایو پرنا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایان مختص او عملي کړی. تفصیل له سواته زمون خبريال نه احمد خان راکوي.
د اکتوبر 14 نیټه نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړي چې له هغه تر مخه پېټرول د 323 روپو لیټر نه 80 روپۍ کم شوی او 238 روپۍ لیټر مقرر شوی. ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوی. د غرنګ د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمول اعلان شوی. په دغه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمیدو لوجه ولسته پیدا ورکړی شوی. خو د سواد باز اوسیدونکو وایي چې کله پېټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایې پورته کړي. د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی سرزانی نه راغی ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه اوس هم 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه باندې نه راغی چې ګرانی کی چې شروع په ګرانی 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکو محبوب علي وای چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلويخ روپۍ د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایاني کمی کړي.
حکومت له دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلويخ روپۍ کرایه د منګلور ده په دې کې یو روپۍ هم کمواله سره نه ده شوی او په کار چې د پېټرول سره نور هم سیزون ډېر ارزان شي ځکه چې نن سبا شوپل چې په 500 روپۍ کیلو دی داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پېټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نه 10 روپۍ کرایې ارزان ګرانی.
د سوات په منګورا جنرال بس سټینډ کې پېښور مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وای چې پېټرول ارزان شوی خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي ځکه په زور نرخ کرایاني اغستې کیږي.
چې کله موږ له سرکاري د غراشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د ادارو کو ترانسپورټرانو په هغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمې کړو لا سرکاری دغه نه راغلی دي. اوس پېټرول ارزان شو دي سره چې چینی غوړی دام نه دي ارزان شي او داسې څه نور څه د روزمره سامان ایشیا وسله نه دغه شي سوپر سرکاري ریټ نه دغه شي.
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پېټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې یاره په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونه چې دي دا ډېر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس په کوشش کو چې یاره خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډپارټمنټ ته کمږي او دا امپلیمنټ کو ټی ایم ایز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشتې سپتمبر کې د پېټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی وو. اوس دې میاشت کې 80 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غربت د خاتمه ورځ لمانځي. سکال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې موضوع ټاکلو بنیادی وجه د مهذب کار لاره په انساني وقار کې اضافه راوستل دی او د ټولنیز خوندیتوب لامل هر څوک د کار په ځای کې عزت ولري. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په قبایلي ضلع کې ولس د لا ډېرې غریبۍ سره مخ شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع یو مېرمنې ویلي چې د ګرانۍ او اقتصادي فشار له وجې د بچو پلار ذهني ناروغه شوی او د شپږو ماشومان مستقبل یې له وجې د خطر سره مخ دی. د دې ورځې په اړه دا ځانګړی ریپورت زموږ همکاري انیس اجمل برابر کړی چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. 20 کلنې انینا بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو. انینی بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر 14 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږنی موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګری پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نور سیمو ته یوړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پورا نشوله، بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مون کا مو، نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک زیاته کړې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% وه. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګریزې خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید-19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووید-19 او کله چې زموږ علاقه چې ده کنه مخکې نه ډېره زیاته غریبه وه، دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه، نو دلته بېروزګارۍ چې کومه شرحه چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کړه 1.5% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او انلوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډیر زیات کم شوې ده نو په دې وجه باندې ډیر زیات خلک دینه مزدور چې دي بیروزګار شو او ډیر غریبې طرف ته لاړه کړه.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي سرشره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي سرشره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر ښېګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر شو بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیریدو اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ یې څه دی؟ ګوره خلک نشو له لاړه آیس له لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم له لاړه کویه یې دې ته ویلی شي چې غربت کویه تلوېدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د افغانستان د خوست ولایت اسپيري ولسوالي اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو ضرورتونو د نشټوالي شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو او اړتیاو ته پام وشي. بلخوا د ځایي طالب چارواکو وینا ده چې د سپیرې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای دي او وایي چې د حل لپاره یې له متعلقه ادارو او مرستندویا تنظیمونو سره خبرې روانې دي. په دې هکله نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیر راکوي.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي. د دوی پوینا په تیرو دوه لسیزو کې حالت د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرایزو سیمو کې اوسیږي وای د سړکونو پاکو اوبو خوندزیو او روغتونونو د نشتون یا لګوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ممتاز باوري مشال رادیو ته وویل
کله چې موږ غواړو چې دوازیا بازار ته لاړ شو بازار ته د مریضان انتقال او خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده تر دې خرابه ده چې له لوړو او کومک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي
دا یو بل خواته لیار نشته چې و سیلاب د ندیر شي په هغه کې به ویری خو ډېر خلک ژوند له صبر کړای دی سیلاب د لوسا ډېر خلک ژوند ور کړای دی میرزا د لوسا چې لیار خروپه دو و زوی تر صدای نشي می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکو وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیا او لاسرسی د خلکو حق دی خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوي نشته او له هر ډول پرمختګونو به برخې پاتې شوي دي. د سپیری او بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل
دلته د برق مشکل زیات دی. برق نه لرو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی زموږ د پردا زیات مشکل دي چې بازار ته رسیږو د نیم سات مزال وی دوه درې ساته ته ورسیږي لار خمه ده.
بل لوري ته ځای چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یاد شوی ستونزې منی وایي اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوی ویل
په دغه سړک باندې وس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي او که د پراخۍ نه ورسته به جارکاري چارې هم کیږي نو دا ستونزې ته ان شاء الله مشرانو توجه کړی دوی د حل کولو کوشش کیږي او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دي وي د سپیرې زدران میشته ولسوالي چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده په همدې مسیر د زیړو ګیان برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ او راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
د دې رپورټ سره روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی، راځي چې د دې سات خبرونو لنډې استواورو.
د پیښور ډویژن کمشنر د ناراجستر افغان کډوالو لپاره د آرزی کیمپونو جوړولو امر کړی. تیر ورځ د اکتوبر په 14 د کمشنر د دفتر مخبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کیمپونه به په حاجی کیمپ، ازاخیلو او سوکنو کې جوړیږي او د 13 اکتوبر نه پس به پکې افغانستان ته ستنولو لپاره هغه کډوال ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. په پیښور کې د هنري ټولنې مفکوري تر سوري لاندې ټولګوندیزې غونډې په حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي. تېر ورځ د اکتوبر په 14 په پیښور پریس کلب کې جوړه شوې دغه غونډه کې ملت پالو، سیاسي او د مذهبي ګوندونو ترڅنګ افغان هنرمندانو، د مدني ټولنې فعالانو ګډون درلودو. د غونډې تنظیمونکي مفکوري هنري ټولنې مشر حیات روغانی مشال لیلی سره په خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ د زیاتې شوې څپې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو په تناظر کې دي افغان کډوال نه ځورول کېږي. د کراچۍ پولیس وایي چې تېره شپه د لیارې سیمې په بهر کارونه کې لاسي بمې چاودنې یوه ښځه وژلې او نور 8 کسان ژوبل شوي دي. د کراچۍ جنوبي دلی د پولیسو مشر ډي آی جی اسدالله د پیښې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه بیا تکړه چې تېره شپه په موټرسایکل سپرو نامعلومو کسانو یوې خوشې ودانۍ ته لاسي بم وغورځولو او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په دوو بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دوه تنداري وژل شوي او یو ژوبل دی. اسلامیہ کالج پونتون اولنې وایس چانسلر اجمل خان د 15 کالو په عمر کې مړ شوی. داغه جنازه به نن په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج په لوی میدان کې کیږي. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د اکتوبر په 14 چین ته لاړ شي چې له خپل سیال چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته د سفر نه پاس بیرته اسرائیل ته ستون شوه. بلینکن د اسرائیل او منځنی ختیځ دغه سفر په دې مقصد شروع کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ سرګند کړي او غزا کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر له 8 پیل شوې ده چې په کې تر اوسه دواړو خواو ته د وجل شو او کسانو شمیر له 3000 او وخته ده. په دې حق له نور تفصیل زمنګ همکار اسد الله لودین درکوي.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې 4 ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزا کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشری وضعیت نازک خودلې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرایلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړۍ په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوی او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
بلخوا د یورپی ټولنې مشران نن د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنې شته چې د اسرایل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي او لا زیات کډوال یورپی هیوادونو ته راشي. په دې حق ته تفصیل د سفی الله ستانګزی رپورټ کې اورو.
د منځنی ختیځ په اړه د اروپای ټولنې بیړنې غونډه د ویډیو کانفرنس لاري دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریز درو خانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خبرېدو، اعلامیو او منځنی ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریز په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرایل او د حماس لبریدونو رئیس په اسرایل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 4000 تنو اوخته او نږدې 200 اسرایلیان لا هم د حماس لخوا يرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخام نیول شوي. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د دوشمې پر ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپای ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپای ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپای شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوه دولتونو د تاسیس په حال لارې ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې دی غونډه کې به د ملکی وګړو سره پرمراستي او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تیرونه فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاو خو په خبرګونې د راپورونو په اساس يهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه د حماس وسلوال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او وی واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي. جرمنی هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرایلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرایلو د امنیت په اړه د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي د غزې په ترانګه کې د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپنا نشتوالی د دې سیمې خلک له بشري ناورین سره مخ کوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. پرون یعنی د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې 15 میلیونه خلک دا سیدی چې د خوړو هیڅ وسیله نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځنې اړمن کسان وای پوره خواړه نه لري او ځنې شپې دوی او ماشومان یې وږي ود کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوال ورځې ل رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وای 15 میلیونه افغانان په دینه پوهیږي چې خپل خوړه لا کوم ځای څخه خطر لاسه کړي. WFP دا خبره د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه کې د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت کړي. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې ترجمه مخکې لک تر لګه 2 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي و چې سکالي د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هېڅ شی کور ته رانه وړل، ښار ته لاړم، هېڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هېڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایا او د کور لګښتونه نشو پوره کولای. زما سن کم دی خو که مې وګوري حیران بشي چې دا خزه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسېدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعی
د مرستې بعد لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنز لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردون کې د چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوم لیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کېږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د هرات ورستۍ زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی پرستو ته اړ کړی دي. د دبليو اف پی یو چارواکي د اکتوبر په 14 مشال لري ته ویلي دي چې د افغانستان په لویدیز کې سباند 100,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنۍ مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا ریپورت برابر کړی.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان په لویدیز کې ورستوي زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوې ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تیره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو دغو خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 160,000 زیانمنو ته مرستې ورسو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 160 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک من د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې په زور د لادرکه کړل شو خلکو لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ورسته عدالت حقیقت لری بللې ده. کاکړ ویلی و چې په پاکستان کې واځي 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي، خو د غیب کړل شو بلوچستان د مندرو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور میسنګ بلوچ پرسنز وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. په اوس په دې اړه سندي ویلي خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغو لادرکو کسانو شمیر په زرګونو کې خولې دی. په دې موضوع زمونږ همکاري انیسا اجمل دا ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغا سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لغروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 5000 کسان لادرکه دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقونو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خپرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلا نه شي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2013 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثره کیسونه خارج کړي دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کلشو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا 15,240 کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قومي اسمبلی ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 5,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیادوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغسې په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه د مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر دا اکتوبر پا 15 مشال ریڈیو تو ویل چل بلوچستان دلا درک کل شو کسانو کورنیو تا دا شکایتونو درجہ ولی لڑکی دڑکی ورکول کی گی نسکا دلا درک کسانو یا جبری تختونو کرش میری لئیچا سر نشتا.
Disappearances organizations شکار کوي دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وایي فیګر شته لیکن موږ سره هغه موږ خو نو فیګر هغه فیګر کاونت کوو چې دا پرټیکولرز دا هغه وي د شناختی کارت نمبر وی نوم وی کور ایڈریس دا شیان باکا دی یو پروفارما موږ جوړ کړو خلک دی معلومدار د څوک خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلک ته امید ورکوي چې ته تاسو رپورٹ مکوي او تاسو کسان رابسي واپس راځي. نو دا ډیر لوی وجه دی د رپورٹډ کیسز ډیر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او د لادرک کسانو حقونو لپاره کارکوونکي د خلکو د لادرک کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د دې غړی اخیری ریپورت ورزو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ مومند او خیبر او تورغرز لوکي حقوق مرکزونو کې کاروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو په صدا پاسا $1 میلیون مالی مرسته جوړې شوې دي. دوی کاروندګرو ته د زمکې تیارولو د غشان خپل فصلونه د نقصان حشرات او وخونه بشکولو او بیا د حاصلات او د وبخر په اړه معلومات کوي. تربیه خستون کې زمینداران د روزنې لری پروګرام خوشاله دي وای چې د پخوا پرتلې فصلونه خوشوي دي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 10 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستیز لو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
د کم زنګ سلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې UNDP 57 سره راشي وي دي. دا یو په تورغر یو په ممن یو په جوړ او یو خیبر کې دا سلور ونه چې دینو دا یې مین مقصد دار چهره دا یو زمیدار او تطاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول او سہولیات په دې کې موجود دي. نو دې کې دا قصه سہولیات په پیښې دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوه دي. تقریبا اب ساتم سره سلور پیندر ټریننګز پر تخت شوه دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د ځان رسونکو وخو او حشراتو مخنیوي د وبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیرې کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنه سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوی دي.
یاره سه ډیره تجربه لري تخوذ الحمدلله زکه شي من به مخ به زغله خار مثال د پیاز به او یا به د مرشکی او نو هغه به من د زمکه سفر خو دا کاو کنه خو من ته د تجربه خو درې درې وسه گئی په پټی کې یو نه نو هغه من د زمکه نه او چت جوړ کړ چې هغه او چت جوړ شنه خو من شو چې تاسو به د بزغره خرابېږي نه چې هر قسم بزغره تاسو غړی ټماټر کې د پیاز یو کړ کریدي دا دپکه وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي سه به من ته هغه دا غواړم چې د زمکه تاسو په دغه وای په ادرې پالې بني هغه جوار موږ غواړو دا غوې هغه تجربه بني نو ان شاء الله چې موږ دا پټیو چې مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس وسه فیش منه دیس منه کې غځای
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زئی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوايي پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د په خبره د صوبې د هر سیمې زمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زئی د خیبر ضلع په اړه وویل
منگا بکیرا کے جو کمینو تاستم پتر دا بنگ او دا کی سلا دا ڈیرا دا کنا جی بیا منگا سی چلو کہ جمنگا دیلا سن فلاور سیڈ مول ور او الوگان او دا ڈیفرنٹ سیڈز نور مو کنا جی تاگے پر بزن دا چلا دا غلط کراپس کی یا چکم دا بنگ او دا کی چ منگا ور جی دا کسان خلق دا علاقہ بخول خوب بنو دی جی دا صحیح سیڈ طرف تراشی دا واقعی ما غدی پر لکیرا کی تے کنگل دے طول نہ بہترین سن فلاور شے دے رپورٹ کر سال دے مال سر اشتا دے اگے کی چکم دے دیول چ یو لاس نہ بزیا سن فلاور دی تی پر تمن دے خبر نہ ملا دی
دا خیبر پختونخوا دا زراعت دا محکمہ ڈائریکٹر جنرل جان محمد وای چ کروندگر کول شی چ دا کر کروندی دا بیرابیلو تجربو دا فصلونو دا درملن او جدید طریقو لپاره دا مرکزونو ته متوجی شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لامل د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر از مکه د کر جوګه شوې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه باندې ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 503 شپږ 900 سلوخت 400 شپږ 90